مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمه 12 بجې شوې دي نن د نه ورځ او د 2012 کال د اکتوبر 28 نیټه ده ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دریمې ټلویزیونی مناظرې کې ویلي دوی به په افغانستان کې جنگ ختموي او واک به افغانانو ته سپاري په شمالي وزیرستان کې په ماټر شلینګ کې درې عام وګړي وژل شوي 12 جوبل دي د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم لرو خو اول زموږ د همکار منور شانه د دې غړې تازه خبرونه اورو
اول د خبرونو سرټ کې د امریکا صدر باراک اوباما وايي د خپل واکمنۍ پر مهال پاکستان کې القاعده ته ډیر زیان رسولې د ناتو مشر ویلي افغان ځواکونه د خپل امنیتي ځموارۍ تر سره کولو جوګه دي او ملګری ملتونه وايي په ایران کې تر بل هر هیواد زیاتو خلکو ته پانسي ورکول کیږي او اوس په مخکې د خبرونو تفصیل ته د امریکا صدر باراک اوباما د راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره د خپل حریف امیټروم نسره په دریما او اخیری ټلویزیونی مناظره کې ویل د پاکستان قبایلی سیمو کې القاعده ډلې ته ډیر زیان رسولې ده اوباما زیاته کړه څنګه چې په عراق کې جنگ ختم کړ شو دا راز به د افغانستان نه هم د 2014 کال تر اخیره ټول جنگي ځواکونه ستانه کړی شي نو مولي د افغانستان د جنگ پاړه ویل
وی وینټ بیکاز دیر ور پیپل هو ریسپانسیبل فور 3000 American deaths. And so we decimated
مونږه کلاړو چې هلته داسې خلک وو چې د 3000 امریکایانو د وژلو ځموار وو مونږ د القاعده مشرتابه ته د پاکستان په قبایلی سیمو کې نقصان ورسوو مونږ د افغان ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ او اوس مونږ د دغه هواده د وټلو په حال کې یو ځکه چې اوس داسې جواز نه پاتې کیږي چې افغانان خپل امنیت اثر تر رسول شي نو بیا ولې د افغانستان کې امریکایان وو وجل شي خو مونږ بعد د خبرې د یقیني کولو ورسته د افغانستان نه وجو چې افغان ولسته به هغه هر څه ورکوو ستا چې دوی ضرورت لري
په دغه موخه د پاکستان په خلا د وی پښتنې په جواب کې د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار میټروم نه ویل پاکستان د افغانستان او سیمې د امنیت په لړ کې ډېر اهمیت لري د هواد کې د سلو نزيات اټمي وسلې دی او حقاني وسلواله ډله هم دلته پټنځایونه لري د نوموړي په وینا کې پاکستان ناکام ریاست وګرځینو د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره به لوی خطر جوړ شي روم نه د ډرون بریدونو په اړه د اوباما تایید وکړ او ویل چې کوم ځای نه امریکا ته غواخېږي د هغه خلاف به کاروي کولای شي د دې ترڅنګ دواړه امیدواران په دې متفق شو چې امریکا او پاکستان په تعلقاتو کې مسلې شته ده پرون د ناتو مشر اندرس فوګ راسموسن د مشال ریډیو د افغان څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي خ ډاډه ده چې د 2014 کال تر اخیره به افغان ځواکونه په مکمله توګه د جوګوي چې د خپل هیواد ځمواري امنیتی ځمواري په خپل لاس کې واخلي نو موري ویل لا د وړاندې نه افغان ځواکونه په هیواد کې د اتیا فیصد امنیتی عملیاتو مشارکې وي چې د هغه په وینا د ستاینې وړ خبره ده راسموسن د افغانستان په گاونډي هیواد پاکستان ټینګار وکړ چې په سرحدي سیمو کې د یاغیانو خلاف عملیات لا نور نو موړي په 2014 کال کې د بهرني جنگي ځواکونو د وټلو نه پاس په افغانستان کې د خه حکومتداري د خواهش سرګندونه وکړه بیګا د شپې د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار په خواوشا سیمو کې د ماټر ګولې د غرزیدلو په نتیجه کې درې ولسی کسان وژل شوی او 13 جوبل شوی دي ځای خلک او آزاد سرچینې وای بیګا ماسخوتن خواوشا 8 بجې د میرانشاه بازار سره نږدې په امین چک پوسټ باندې نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې د هغې ورسته د یادې پوسټ نه امنیتی ځواکونو غیر چاپیره د ماټر ګولې وښتلې چې پکې یو شمېر ګولې د ولسی خلکو په کورونو غرزیدلې دي هلته نن سهار د مړو شو او جوبل شو کسانو کورنیو مړي د احتجاج په توګه په بنو میرانشاه سړک کې خول دوی وای د حکومت خلاف بدر نه ورکوي ځکه چې امنیتي ځواکونه د کاروي پر مهال د عام ولست حفاظت خیال نه ساتي د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین برتانیې ته تللی دی او هلته د سواد د ملال یوسفزی چې دا وخت یې په کوین الیزابت روغتون کې درملنه روانه ده پختنه کړې ده د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دوی د ملال د کورنۍ سره دي او د نوموړې وزیر یې د هغې د پختنې لپاره استولې ده ملال یوسفزی د اکتوبر په 9 نیټه په منګوره کې د وسلوالو په ډزو کې جوبل شوی و د دغه پیښې پلا تحریک طالبان پاکستان منلې ده ملګری ملتونه وایي په شام کې د ممکنه جوړجاړي د تیاریانو لپاره د 16 ساعتونکو د لیګلو کار یې شروع کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د 16 ساعتونکو د مشر هارو لارد سوست دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استاذ لخدار براهیمی دا مهال په دغه هیواد کې موجود دی چې د شام حکومت او باغیانو د باغیان د راروان لوی اختر په شپو ورځو کې دزبندۍ ته تیار کړي. لارد سوست ویلي د 16 ساعتونکو ځای پر ځای کولو لپاره به د سلامتي کونسل د منظوري ضرورت وي. د نوموړي په وینا شام کې هر ورځ د 150 نه تر 200 پورې کسان وژل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د انساني حقوقو ریکارډ جمع کونکي چارواکي وایي په ایران کې هر کال په سوونو کسان په دار خېجول کیږي او د مذهبي او فرقیزو اقلیتونو خزو او همجن پرستو لپاره دغه هیواد کې حالات ورځ په ورځ خرابېږي. احمد شهید برون په نیویارک کې ویل چې د روان کال په اولنو اتو میاشتو کې سبا باندې 300 کسان په دار خېجول شوي دي، خو کرش مېرې د دې نه زیات دي ځکه چې ایران دې لړکې په معلوماتو سخت بندیز لګولې دي. نو موړې زیاتوي په 2011 کال کې په ایران کې شپږ سوه اویا کسانو ته پانسي ورکړې شوې ده چې په نړۍ کې د آبادۍ په نسبت په دار د خېجولو تر ټولو هیوادونو جګه شمېره ده. او بل خبر دا چې د امریکا پخوانی صدر جیمی کارټر وایي د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې عمل بحراني پړاو ته رسیدلی دی او دا چې د اسرائیل د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو حکومت هغه دوه ریاستي حل ردوي د کوم له مخه چې به فلسطین ریاست جوړیږي. نوموړي پرون په بیت المقدس کې د نړۍ د پخوانی مشرانو د یو ګروپ سره د اسرائیل د سفر په وخت دا څرګندونې کړې دي. خاغلی کارټر ویل اسرائیل د یو ریاست په فارموله روان دی چې لمخه یې داسې ښکاري دی کې به مغربي پټۍ خپل کنټرول باندې خپل کنټرول زیاتول هم شامل وي. د نوموړي په وینا دا خبر به د امن د حاصل لپاره ډیره زیانمنه وي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما په درېمه ټلویزیوني مناظره کې ویل په پاکستان کې القاعده شبکې ته نقصان رسولې او مترام نه ویل
they also had the Haqqani network and the Taliban existent within their country and so a Pakistan that falls apart becomes a failed state would be of extraordinary danger.
په شمالي وزیرستان کې په ماټر شیلنګ کې درې عام وګړي وژل شوي، دولس ژوبل دي.
میرم شاه کلا او د تخیل کلا دا سلور پنځه کلی داس په حصار شګه کړي وی چې چاته موکان نه واچ دای ووزی منډا کو په دیا ووزی.
او د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین په برمنګم کې د ملالا یوسفزی پختنی لا ورغلې. د مشال تر څنګ یې واورې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د خپل حریف میتروم نسرا په دریمه او اخري ټلویزیوني مناظره کې ویل څنګه چې په عراق کې جنگ ختم کړل شو دا راز بعد د افغانستان هم د 2014 کال تر اخیر پورې ټول جنگي ځواکونه استانه کړل شي. میتروم نه ویل پاکستان د دوی لپاره اهمیت لري ځکه چې دغه هیواد ته نقصان رسیدل به د سیمې لپاره یو خطرناک خبره وي. تفصیل په دې رپورت کې د یوې وړې دمې تر څنګ ورو. د امریکا د رالوانو انتخاباتو په لړ کې ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند امیدوار میتروم نه په دریمه او اخري ټلویزیوني مناظره کې د پاکستان، افغانستان، ایران او چین په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اوباما په دغه خبرو کې په میتروم نه دا تنقید وکړ چې غواړي د دنیا په ټوله نقشه وسی او د افغانستان، عراق او ایران په اړه د هغه د پالیسو مخالفت وکړ. اوباما وویل دوی په پاکستان کې القاعده سخت نقصان رسولی او افغانستان ته هم زکتلی وو چې ترهګر لاماتي سره مخامخ کړي.
We went because there were people who were responsible for 3,000 American deaths. And so we decimated
موږ ځکه لاړو چې هلته داسې خلک وو چې د 3000 امریکایانو د وجلو ذمهوار وو. موږ د القاعده مشرتابه ته د پاکستان په قبایلي سیمو کې نقصان ورسوو. موږ د افغان ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ او اوس موږ د دغه هیواده د وتلو په حال کې یو، ځکه چې اوس داسې جواز نه پاتې کیږي چې افغانان خپل امنیت سرته رسولی شي. نو بیا ولې دی په افغانستان کې امریکایان ووجل شي؟ خو موږ به د دې خبرې د یقیني کولو وروسته د افغانستان نه وځو چې افغان ولس ته به هغه هر څه ورکوو ستا چې دوی ضرورت لري.
مترام نے پخپل خبرو کی اویل دے پا پاکستان کی دا ڈرون بریدونو مرست کوی، زکه چی دا هغه ترهګر وجنی چی دا امریکا او دا دوی دا ملګرو هیوادونو لپاره خطر جوړی دی شي. او زیات کړه پاکستان یو اټمی هیواد دی او دوی به یوازې نه پریک دی. رام نے وای
پاکستان از امپورټنت ټو دا ریجن ټو دا ورلد اند اس کز پاکستان هاز 100 نیوکلیئر وار هټس.
پاکستان د سیمې د نړۍ او زمونږ لپاره ډېر اهمیت لري، ځکه چې دغه هیواد اصل اټمي وسلې لري او کېدای شي چې د برتانیا نه هم په وسلو کې وړاندې شي. په پاکستان کې طالبان او حقانی نیټورک موجود دی، او که چېرې پاکستان ته نقصان ورسیږي او یو ناکامه ریاست شي، نو دغه به د افغانستان او زمونږ لپاره یوه خطرناکه خبره وي. نو ځکه به موږ کوشش کوو چې پاکستان د یو مستحکم حکومت جوړولو لپاره ورسره مرسته وکړو.
helpful in encouraging Pakistan to move towards a more stable government.
دا په شپږم نومبر د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د دواړو امیدوارانو درېما او اخیری ټلویزیونی مناظره وه چې پکې دواړو د پاکستان او افغانستان نه علاوه د ایران، چین، مصر او شام د شخړو په اړه خبرې وکړې. دواړه امیدواران په 2014 کال کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو په وتلو رضامندي وښوده.
دا مشال ریډیو ده.
د ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند د ولسمشرۍ امیدوار مترام نه ترمنځ مناظره چې 90 منټه وخت یې ونیو، له افغانستان تر پاکستان او ایران او داشان په منځنی ختیځ پورې په بیلابیلو مسایلو پکې خبرې وشوې. د دغه مناظرې په اړه زموږ همکار احمد تکل د امریکا د اوهایو په پوهنتون کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس ډاکټر محمد عالم پاین سره مرکه کړي چې د دغه مناظرې په اړه وایي.
اول زه به دا وایم چې ما دغه یو رقم مناظره نه لیدلې چې دا رامنی دومره د اوباما څه چې اوباما ویل د ولزه په دې کې موافقه لرم، دلته هم موافقه لرم. د افغانستان په مورد کې هیڅ مخالفت ده ونه کړې. دا رامنی اول سر کې ده ویلې وه چې زه دغه امریکا چې دغه وخت انکړی دی چې په 2014 کال کې به د خپل فوجونه د امریکا او د امریکا متحدین به د افغانستان څخه باسي، دې دې مخالف و. نن شپه ویل چې د هر څه چې اوباما د پروګرام چې تین دا زم دغه طرفداري کوم.
نو تاسو دا د اوباما لپاره یو بریا غنی کده رومنی لپاره؟
اوباما څلور کال د امریکا رئیس جمهور دې په د خارجي پالیسی باندې چې هر څوک د عمر مرته امریکا رئیس جمهور په د خارجي پالیسی باندې پوهیږي. درامنی مطالعات هم کم دي په د خارجي پالیسی باندې او د په هیڅ یو چیلنجر د باید د اوباما پر پالیسی باندې ډیر انتقادونه کړي وای. هم د مصر په مورد کې، هم د سوریه په حالات باندې، هم په خپل د اسرائیل او د فلسطینیانو په مسله باندې. مګر څه چې د اوباما ویل د بور سره منظورونه تر زیاته صرف په یو دوه نقطو کې دوی مخالفت سره درلود.
دا چې رومنی د خپل سیال یعنی د ولسمشر د وسنی ولسمشر اوباما تقریبا په هر دریس کې وایي چې زه تاسو سره موافق یم، دا د عامو امریکایانو پر رایو څه تاثیر کولای شي؟
خو یو تعداد د خپل د ډیر محافظه کار جمهور خواهان چې دي هغه د دنه خبرې کیږي چې تاسو په ارشه کې د اوباما سره ملاتړ وکړو، اوباما پالیسی تایید کړله، د دې سره باید تاسو مخالفت کړی وای. مثلا په مختلفو ځایونو کې، دا د افغانستان په مسله کې، د عراق په مسله کې، مثلا په عراق کې دا د جمهور خواهانو تر دا و چې دې باید په عراق کې دا جنگ وګټي، د نظامی لار څخه تر ولاړ شوی دا جنگ دې ختم کړي. مثلا په دغه کتاب باید د مخالفت کړی وای. د افغانستان په مورد کې هم مثلا د سناتور مکین او د نور وای چې د افغانستان څخه دغه سره وتل او دغه سیو یو وخت یې نول چې 2004 دا باید د موافقه درامنی نن ورځ د موافقه ورسره. نو د په خپل د جمهور خواهانو په هیڅ کې هم د ډیر محافظه کار خلک چې دي هغه به ځینې خوابه دي وي. دا د باید د تبا ویل وای چې تا باید په هر شي کې نه په هر شي کې یعنی په ډیرو قسمتو کې د اوباما سره موافقت وکړ. او بل په خپل د جمهور خواهانو د اوباما د د ګوند دیموکراتانو موقف ورقوي کی په دغه حالت باندې چې هغه ورته وایي دا د وګور دا کم د پدیو داسې یو ښکاره د خارجي پالیسي کې رامنی کم د ښکاره تعرضات یا مخالفت د اوباما سره نه درلود.
بله،
نو دا د امریکا پر د ذهنیت باندې تاثیر، مګر دومره خلک خدا فکر کیږي دا وسته تمام تفسیرې دا به دومره غیزه ونه کی دا د امریکا د دوه ډیبیټ د مخ کې سوي وي هغه یو څه مفید واقعیت ولا یو د یو په طرفداري یو د بل اول ډیبیټ خدا رامنی وګاټه دا دوهم اوباما او په دریم کې هم دی وای وای دا اوباما چې د خارجي پالیسی باندې ډیر پوهې دی تر دې چې رامنی نه پوهې دی په خارجي پالیسی باندې او دا په خپل ډیر سخت سخت اعتراضات پر رامنی باندې اوباما وکړل او دا په خپل رامنی د ځان دفاع هم ونه سوای کولای په هغه ترتیب چې دا باید کړی وای.
او استرازو یوې مطبوعاتي کتنې ته فاینانشل ټایمز لیکي که څه هم د امریکا د ولسمشرۍ په راروان انتخاباتي کمپاین کې د ډرون بریدونو په اړه خبرې ونه شولې، خو امریکایي څېړونکي وایي د دغه ټکنالوژۍ استعمال به په راتلونکو کې د امریکا د نوي حکومت لپاره یو ګران کار وي چې جاري وساتي. د دغه مقالې غټ ټکی د یوې وړې دمې تر څنګ ورو. او فینانشل ټایمز رسپانه کې جیف ډایر لیکي د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې چې څوک هم کامیاب شي نو هغه به د دې فشار سره مخامخ کیږي چې څنګه به د امریکا د استخباراتي ادارو لخوا د بې پیلټ الوتکو او نورو وسلو استعمال جایز ګرځوي. لیکوال وایي د امریکا د دفاع نوی وزیر کچری را روان ولسمشر ته پر روان وخت کې یو ایجیایي هیواد د منځني ختیځ او یا یو افریقایي هیواد ته د پوځ تلیګلو مشوره ورکوي، نو اول باید د خپل مغزو معاینه وکړي. لیکوال وایي یو نوی جنگ پیلول، بیا خپل ځواکونه لیږل او د ترهګرو پر ضد د ډرون ټکنالوژي استعمال څه نوې خبره نه ده. دا هر څه که یو خوا ډیر مصرف لري، خو بل خوا د نړۍ د هیوادونو د خودمختاری خلاف هم راځي. امریکایي چارواکي ډرون ټکنالوژي د ترهګرو خلاف یو موثره کاروایی بولي. فینانشل ټایمز لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې د ولسمشر اوباما په انتخاباتي کمپاین کې په دې اړه ډېر لږې خبرې وشوې او زیاتره پکې د دغه هیواد په اقتصادي مسلو پوښتنې او بحثونه وشول. د امریکایي مجلې فارن پالیسی یو مشر او د امریکا د پخوانی ولسمشر بل کلینټن یو انتظامی مشر ډیوډ روتکوف وایي د دغه جنگونو سره د امریکا موجوده حکومت یو شمېر ملکونو خودمختاری ته نقصان رسولی دی. ولسمشر اوباما د دې پر ځای چې دغه شخړو د هواري په لړ کې نوې لارې ایجاد کړې وې، د جنگ او ډرون پالیسی لا نور هم پسې وغځوله او اوباما داسې د 350 پورې د عملیاتو منظوري ورکړې ده چې دا یو زیاته شمیره ده او د ایران په اړه خو په لومړي ځل د سایبر حملې منظوري هم ورکړه. فینانشل ټایمز لیکي د ولسمشر اوباما حکومت په شپږو هیوادونو کې د ترهګرو خلاف ډرون حملې ترسره کړې دي چې پکې افغانستان، پاکستان، یمن، عراق، سومالیا او لیبیا شامل دي. په سومالیا کې د ډرون الوتکو بریدونه دومره زیات شوي چې په دغه هیواد کې د سورلو د جهازونو تګراتګي هم متاثر کړی دی. د واشنگتن د یوې څېړنیزې ادارې نیو امریکن فاونډیشن د یوې څېړنې تر مخه په پاکستان کې په ډرون بریدونو کې د 2004 کال راهیسې د 1900 او اوو نه تر 3220 پورې کسان وژل شوي دي چې په دغو کې د 1400 نه تر 2550 پورې ترهګر رپورټ شوي دي او د 15 نه تر 14% پورې نور خلک په نښه شوي دي. په امریکا کې د ډرون بریدونو مرسته کوونکي بیا وایي په پاکستان کې د ډرون نه په پوځي عملیاتو کې زیات نقصانونه مخې ته راغلي، لکه په 2009 کال کې د پاکستان پوځ په سوات کې عملیات پیل کړ چې پکې د ملګرو ملتونو تر مخه 14,00,000 خلک بې کوره شول.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. شمالي وزیرستان کې 13 شپه امین چک پوسټ باندې د نامعلومه وسوالو لخوا د ډزو ورستو د امنیتي سرتیرو لخوا ورول شوی ماټر ګولې چې د ولسی وګړو په کورونو راپریوته لکبلې د عامو خلکو په وجنه کې زیاتواله راغله چې په دغو کې درې کسان وژل شوی او تر 300 پورې پکې ژوبل شوی دي. ځایي خلک د مړو جسدونه د احتجاج په توګه په بنو میرانچا سړک باندې کې خودلې دي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو د خبريال دا رپورټ اورو.
د شمالی وزیرستان ایجنسی ځایی خلکو او آزاد سرچینو په وینا تیره شپه د 8 بجو نه وروسته د نامعلومه کسانو لخوا د میرانشاه بازار سره نږدې امین چیک پوسټ باندې د ډزو وروسته د یاد شوې پوستې څخه امنیتي سرتیرو ماټر ګولې په خواو شاسیمو کې وورولې. د ځایی خلکو په وینا د میرانشاه بازار سره نږدې میرامشاه او د تخیل کلی کې ماټر ګولې د ځایی خلکو په کورونو راپریوتو له کابله د مړو شمېره درې او ژوبل شوو کسانو شمېره 13 ته رسېدلې ده چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو په اړه ځایی دولتي چارواکو تر دې دمه هیڅ نه دي ویلي او نه یې هم میډیا ته په دې اړه کوم موقف وړاندې کړی دی. ځایی خلکو د وژل شوو اولسي وګړو جسدونه نن سهار د احتجاج په توګه په میرانشاه بنو سړک باندې کېښودل. په دې اړه د وزیرستان اکشن کمیټې مشر سرفراز خان مشال ریډیو ته وایي
چې هر طرفه وي په امین چک پوسټ باندې کلاشنکوف ډزینه وشولې دې نه وروسته د شیلینګ د تاشیری کړو شیری کړو نه دې تې په خورای وا هیوی آرټلری استعمالې ده د خړ غرنه ټینکر ته سم کړو دراز دړیز میرم شاه کلا او د تخیل کلا دا سلویر پنځه کلی داس په حصار شګه کړی وی چې چاته موکان نه وا چې دای ووزی منډا کو په دیا ووزی دای نه ایسیا دی دا مړه چکیم شوی دی دا غمیر چې دای پریس کلب ته روان کړی دی روډ بلاک دا او د حکومت خلاف چې دا کنه میټ احتجاج هم درنا ور کوي په سوچ شي چې اردو شي چې کرے کون اور دھرے کون عوام سره کړی دی عوام خو فوج ته خدا حق دا چې دی عوام حفاظت وکړي دی په عوام باندې ته پیر سامه کړي قسم به توکه چې دی مو یې کر سال ور شدی نه یو ټن کای زخمی دا.
د شمالی وزیرستان ایجنسی یو بلوسیدون کې زین الله وای چې امنیتی سرتیری د سو ورځو نه په ولسی آبادی باندې توپې وروي چې تر دې دمه تر دیر شو پورې ولسی وګړي ژوبل کړي دي.
مسلسل دا خبره شریک کړی دو د پاک فوج تر اپنا چیو دا سیک پور وکو دای د ټول کلی سام کو په دې کې شمیج دا ثبوت پېښ کوا شي چې ټول شذینه دي او وېډ کړي میج د حکومت نه دا مطالبه کی چې خلک ته په دې نه مجبوروي د میج کتلامي شریک کړی دا میج په دې ملک شنه را گزاره نه شکړلای میج نه افغانستان تدریمي.
ځای خلک وایي چې په امین چیک پوسټ باندې 13 شپه نه معلومه کسانو په شمار سو ډزې وکړي چې ورسته امنیتی سرتیرو په خواو شاسیمو باندې ګڼ شمیر توپې وورولې چې په مقامی خلکو کې یاره ترخه خوره شوې وه او متاثره شوو کورنیو غړیو نه شو کولی چې خپل ژوبل شوي کسان روغتونونو ته ورسوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال ریډیو ته اوږی د سوات ملاله یوسفزی چې دا وخت په برمنګم کې په کوین الیزابت روختون کې درملنه روانه ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین یې پښتنې لا برمنګم ته ورغلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د ملاله د کورنۍ سره دي. په دې اړه نور تفصیل د سوات نیاز احمد خان راکوي.
د ملاله یوسفزی پښتنې لپاره د صوبایي حکومت له اړخه د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین برتانیا برمنګم کې کوین الیزابت روغتون ته ورغلی او د ملاله پښتنې کړې ده. په دا اړه د خیبر پښتونخوا حکومت صوبایي وزیر زنګلات واجد علی خان وایي چې حکومت د ملاله یوسفزی او د هغې خاندان سره د همدردۍ اظهار کوي. ښاغلی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
حکومت
د صوبایي حکومت لارخه د ملاله په دغه پښتنه د ملاله یوسفزی د خاندان خلک هم ډیره مننه کوي. د ملاله ترزوی محمود الحسن چې خوشحال سکول کې دا وخت د اډمنستریټر په حیثیت کار کوي په دغه اړه وایي
یو مشر یو سفیر منالی د تاسو ته پاره د غیب ملاویدو کوشش کوم او که بیا هم د میډیا سره تاسو خبرې شي وي او مونږ ته بده منډه زیات تسکین نه لاو شو او ډیر زیات خوشاله شو چې دلته کوم زموږ د پاره لکه ډیر زیات منډې سرډې ووهلې په دغه کې ایف آی سی هاسپټل چې دی د پېښور کې او بیا ډېر زیات فاسټ د ملالۍ لپاره پاکستان ګورنمنټ چې کوم دی خاص کر زموږ آرمي چې ده ډېر زیات هیلپ کړی ډېر زیات کوآپریشن کړی دی.
د سوات 14 کلنه ملالۍ یوسفزۍ د اکتوبر په 9 نیټه هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو سخته جوبل کړه کله چې د سکول څخه کور ته ورتله او دغه پیښه وسلوالو طالبانو په سر اغستې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال ریډیو اورم.
خلک را توای چې کاروان چنار سره مانا.
اوس هم راځو د پاکستان او افغانستان په اړه یو رپورټ ته. پاکستان او افغانستان د تیرو څو کلونو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دي، که څه هم د دواړو دښمن یو دی خو د ترهګرۍ خلاف یو بل سره رښتینې همکاري نه لري او دا راز وسوال د پولې دواړو خواو ته کروایانې کوي. دا چې ځمکني حقایق څه دي او د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې په عملي توګه څه پکار دي، زموږ همکار منور شاه د څېړونکو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان ځینې رسنۍ وایي وزیر خارجه حنا ربانی کر د افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې د سواد د وسلوالو طالبانو مشر ملا فضل الله دی ورته حواله کړي. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن سره د ملاقات په وخت کړې دي. پاکستان او افغانستان د تیرو څو کلونو راهیسې په یو بل د پولې پورې غاړه د بریدونو تورونه لګوي. د پاکستان دا وروستۍ غوښتنه د ځمکني حقایقو سره څومره سمون خوري؟ په دې حقله د سیمه ییزو چارو افغان کارپوه ودیر صافی وای:
خبره خدا ده چې اصلا مولوی فضل الله به د سوات په دې نوې قدر شوی چې د پاکستان د سرحد نه افغانستان ته راوړي. بیا چې راوخته ده افغانستان امکان لري چې په خپل ساحاتو باندې کنټرول ونه لري او که درلودلی نو نه یوازې دا چې که پاکستان ته نوی ورکړی نو بندي کړی خو به وای ولې چې هغه هم تخریبي عمل هم خوا سرته رسوي او هم دې خوا ته تحریکات کوي. نو دا چې تقریبا دوی ته هغه څنګه چې وایي چې یو خوا بل خوا ملامتوي بل خوا بل خوا ملامتوي ده هماغه بلیم گیمز چې دا ادوارو خواهو تو روان ده.
بلخوا د دفاعي چارو سیډونکو کې ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وای کې دې شي چې افغان حکومت په هغه سیمو کې کنټرول نه لري چیرته چې مولا فضل الله پټ شوی دی.
یو خدا دغه نه لري دغه تخپل دغه ملداري داسې نشته چې هغه دلته یو عملیاتو کې او داسې کسان رو نشي بل دا چې هغه په یو بل دغه دا فائدہ ده وغدار چې لکه دا انګریزي کې چوتي یو ټیسټ اف یور اون میډیسن چې پاکستان ته وي چې خاط تاسو او هغه خلک راځي خیر دی او چې موږ نه خلک راځي به تاسو په تکلیف وي او دا یو میسج هم هغه پاکستان ته براه راست دی یو انډایرکټلی چې کوم دی نو هغه میسج پاکستان ته ورکړي.
کارپوهان په دې خبره متفق دي چې که یوازې په یو بل باندې تورونه لګول دي او یا که په حقیقت کې کومه خوا د وسلوالو خلاف چټک ګامونه نه پورته کوي ګټه یې وسلوالو ته رسیږي. دا راز ودیر صافی وایي چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ نه یو مره متاثره کیږي او دا خبره دواړو خواو ته واضحه شوې ده. نو په کار دي چې اوس د ترهګرۍ خلاف یو بل سره همکاري وکړي.
امید ده چې پاکستان هم د ملامتیانه په افغانستان په پاکستان وخت ځای نه کی او ځانونه وژغوري او دواړه سره لاس یو ورکی چې یو کی چې د دې تخریباتو جلو هم هلته ونیول شي مخه یې هم دلته ونیول شي دا به بهتره وي.
خو بریګیډیر محمد سعد وای چې پاکستان زیاتره مسلې ځان ته خپل جوړی کړي او که اوس د دې نظر خلاصول غواړي نو په کار دي چې خپل موجوده پالیسی بدله کړي.
دو نریټیو دی یا د ملالۍ نریټیو دی چې فالم باندې روشن فکری پکار دا مخترقي پکار دا دنیا سره تعاون پکار دی دنیا سره تګ را تک پکار دی او بل نریټیو دی د ټوپکوال دی د وسلوال دی چې روسو باندې سفر کوي دنیا سره ختموي نو دا په پاکستان قوم په خپل فیصله کوي چې هغه ترقی غواړي هغه روشن فکری غواړي هغه اقتصادي ترقی غواړي هغه دا غواړي چې زمونږ په دنیا په قومونو کې د عزتدار یو زمونږ مقام او کنه مونږ همدغه ټوپکوالو وسلوالو قتل او دغه شیونو ته رسروانی.
سیړونکو دا نظر لري چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو نه علاوه د دې دواړو هیوادونو په ولس هم د ځمواري راځي چې د ترهګرۍ غندنه وکړي او د امن او سولې په لار تګ لپاره د خپل حکومتونو ملاتړ وکړي.
زمونږ همکار منور شاو تازه کولای شي اوریدونکو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زمونږ د ویب پاڼې سره سره د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټس باندې هم وګوري او ځان د تازه حالاتو خبر کړي. د غرمې 12:30 بجې شوي دي. لن خبرونه د منور شان اورو.
د امریکا صدر باراک اوباما د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د خپل حریف میټروم نه سره د مناظرې په وخت ویلي د خپل واکمنۍ پر مهال پاکستان کې القاعده ته ډیر زیان رسولی دی. د نیټو مشر اندرس فوګ راسموسن وایي خډاډه ده چې د 2014 کال تر اخره به افغان ځواکونه په مکمله توګه د خپل امنیتي ذمہواریو ترسره کولو جوګه وي. بیګا د شپې د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار په خواوشا سیمو کې د مارټر ګولې د غورځېدلو په نتیجه کې درې ولسی کسان وژل شوي او 13 جوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي د ملال یوسفزای هر ډول ملاتړ کوي او د هغې د پښتنې لپاره د اطلاعات وزیر مفتخار حسین برتانیا ته استولې ده. د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د څانګې په وینا په ایران کې د ټولې نړۍ د هیوادونو په نسبت زیات خلک په دار خېجول کیږي او ملګری ملتونو وايي په شام کې د ممکنه جوړجاړي د تیاریانو لپاره د 16 ساعتونکو د لیږلو کار یې شروع کړی دی.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو او سرلیکونو ته چې غټی کی د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان راکوي.
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان دی وخت ترهګری او مشکله وخت نه تیریږي او قوم د ملک سیاسي مشرانو ته په دې امید ګوري چې ملک دی روان مشکلات حالاتونه وباسي. ادارې مخکې لیکي چې کوم مشکلاتونه پاکستان تیریږي نو حکومت په دې صورتحال قابو موندلو لپاره تر اوسه څه متفقه کامی پالیسی جوړه نه کړه. په قومي اسمبلی کې هو قراردادونه منظور کړی شي خو په هغه عمل درآمد نه کیږي. کوم سیاسي او مذهبي قوتونه د دې مسلې حل لپاره موثر دار لوبغول شي نو د هغه په فکر او عمل کې یو والی نشته. ادارې لیکي چې څوک د شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن مشوره ورکوي نو څوک خبرداري ورکوي چې په دې اړه سوچ هم نه دی پکار. نو په داسې حال کې د صدر آصف علي زرداری دا سوچ مناسبه او د وخت تقاضو مطابق دی چې انتها پسندۍ ته شکست ورکول لپاره ټولې طبقې دې یو ځای کینی او متفقه حکمت عملی په جوړولو کې دې مدد وکړي. ادارې وړاندې لیکي چې یو داسې قومي کانفرنس پکار دی چې کې د اپوزیشن ګوندونه مذهبي ګوندونه او نورو طبقو نمائندو ته د پکې بلنه ورکړی شي او دا کانفرنس دې تر هغې پورې جاری وي څو پورې سم متفق رائے نه وي راوتی. ادارې اخر کې لیکي چې حکومت دې هغه سیاسي ګوندونو سره د قومي کانفرنس په اړه رابطه وکړي کوم چې په حساسو معاملو کې خپل کردار لوبولی شي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې سلطنتي نمایشونه کاروباري حل زلو ته وده ورکولو کې مهم کردار لوبولی شي. د تاجرانو ته ښه موقعه هم تر لاسه کېدې شي ځکه چې دا وخت پاکستان سنتونه د مشکلاتو ښکار دي. ادارې وایي چې کاروبار ته وده ورکولو لپاره په کابل کې د پاکستان رومبې سنتي تجارت اهتمام شوی دی چې پکې 500 د پاکستان کمپنیانو ګډون کړی دی. افغانستان د پاکستان تجارت لپاره یو لوی منډی ده او داسې د افغانستان خشک میوو او نور شیانو لپاره پاکستان هم یو لوی منډی ده. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان بهرني ملکونو کې خپل تجارتي هلو ځلو لاکه وده ورکول غواړي نو پاکستان له بیا پکار ده چې د ملک دننه د صنعتونو استحکام لپاره خپله پالیسي دې بدله کړي، د جدید ټکنالوژۍ نه دې فائده ترلاسه کړي او نه صرف به بجلی او ګیس ارزانه وي بلکې د هغې مسلسل فراهمي به هم کوي. ادارې په آخره کې لیکي چې د پاکستان تاجران دې جدید صنعتي مشینري د اوسني حالاتو مطابق دې خپل کړي نو د جدید نظام نه د پاکستان مصنوعاتو ته په نړۍ کې یو اهم مارکیټ ترلاسه کېدای شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. نیوزویک مجله کې لیکوال شهربانو تاثیر د ملالی یوسفزی په اړه یو مقاله لیکلې چې وایي دی جنټول پاکستان بدل کړ او زیاتوي په هغه باندې برید داخکاره کړ چې وسلوال د تعلیم خلاف دي. ملخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي که څه هم امریکا په ویتنام کې جګړه بایللې خو اوس ورته په کتلو سره په ښه ډول په افغانستان کې خپل هدفونه پوره کولی شي. د دواړو مقالو غټګي د ملیحه میرزاده ناورو.
په نیوز ویک مجله کې لیکواله شهربانو تاثیر د ملالې یوسفزۍ په اړه لیکي چې په هغې وسلوال برید دا څرګند کړ چې دا ټوله جګړه د تعلیم په سر ده. د لیکوالې په خبره په پاکستان کې یوې زپونکې طبقې په هیواد کې دننه د مدرسې د نظام سره وده موندلې او زیاتوي دغه مدرسې د واک غوښتونکو ملایانو لخوا جوړې شوې دي. په مجله کې لیکل شوی خو بیا ترهګري په خپله د خپل تاوان سبب هم جوړیږي. لیکواله وړاندیز ورکولو سره لیکي چې سکولونه د خپل ښه نصاب سره د انتقادي سوچ عادت اچولی شي او دا هغه څه دي چې طالبان ترې ډېر یریږي. د لیکوالې په خبره په انتقادي سوچ کې ترهګري د لمینځه وړلو طاقت وي او دا هغه ازادي ده چې جهادي توب کې نه وي موجود. د لیکوالې په خبره په پاکستان کې دننه او غرب کې په ملاله باندې برید پترس کې د راپارېدلې قهر له امله د ځان سمولو پر ځای طالبانو خبریالانو ته دړکې ورکړي دي. لیکواله وړاندې لیکي د پاکستان حکومت د ملالې د علاج خرچه په خپل سر اخیستې او ورته به تمغه شجاعت هم ورکوي. د دې سره سره د دوو نورو زخمي شوو جینکو کورنیو ته د نوکریانو ورکولو وعده کړي خو ډېر خلک اندېښمن دي چې تقریبا د 200 کسانو د گرفتارۍ باوجود به په دې کیس کې هم د ذمهوارو کسانو پر ضد کاروایي ونه شي او تحقیقات به ناکامه پاتې شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایانو په ډېره موده کې په جنگ کې ناکامي نه ده لیدلې نو ځکه اوس رانه هېر دي چې بیلل څنګه وي او څه قیمت یې وي. ورځپاڼه تاریخ ته په کتلو سره د ویتنام د جګړې په حواله لیکي چې ډېر تاوان یې رسولی وو او په خرابو حالاتو کې راته دغه ملک پرېښودل وو چې خپل شاته مو په سیمه کې د طرحې ورثه پرېښودله. ورځپاڼه لیکي دې ته په کتلو سره به امریکا وکړل شي چې په سیمه کې خپل د کامی امنیت هدفونه سرته ورسوي، القاعده ته ماتې ورکړي یا د ډله او ملګري یې دېته پرېنږدي چې په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې خپل مستقل مرکزونه جوړ کړي. ورځپاڼه لیکي په چټکه او مکمل ډول د ځواکونو د ویستلو غوښتنې جغرافیایي او سیاسي حقیقتونو او دړکو ته نه ګوري چې لپاره به یې په سیمه کې د راتلونکي کلونو پورې د امریکایي پوځ مرستې ته ضرورت وي. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان او پاکستان کې استحکام د امریکا لپاره معنی لري. پاکستان د امریکایي دلچسپیانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی چې پکې په امنیتي ځواکونو کې دننه مذهبي تندروتوب موجود دی. د دې سره سره د هیواد د ایټمي ذخیرو په اړه هم اندېښنې موجودې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په ایران کې د 1980 لسیزې ډلیزې وجنې د شلمې پیړۍ پر ټولو ناوړه بې عدالتي کاروایو کې حسابېږي او په دې موده کې د ایران په زندانونو کې 60,000 کسان آدام شول. دغو آدامونو د نړۍ په کچه کمه پاملرنه ولرله او د عدالت پلي کولو او یا قانوني کاروایي لپاره هیڅ موقع نه ده برابر شوی. خو په حق کې یو خپلواکه محکمه اوس غواړي چې دغه ډلیزې وجنې چې په ایران کې د آیت الله خامنایي د حکومت لخوا شوي وي وڅېړي. د ګارډین ورځپاڼې رپورټ زموږ د همکار حمید مومن ناورو.
ترسهل کې چې سیاسي وژنې دوام لري دا یو داسې ډلیزه وژنه و چې د شلمې پیړۍ د ناوړه بې عدالتۍ په لیکه کې حسابېږي. د ګارډن ورځپاڼې د رپورټ له مخې په ایران کې په اتیاو ملسیزه کې لږ تر لږه 60,000 سیاسي بندیان په زندانونو کې اعدام شول. ترسهل کې چې دغو اعدامونو په نړیواله کچه ډېره کمه پاملرنه ځان ته جلب کړې، په حق کې یو خپلواکه محکمه په روانه میاشت کې د خمیني د رژیم لخوا دغه ډلیزه وژنې څېړي. ورځپاڼه لیکي چې د محکمه په 2001 میلادي کال کې جوړه شوه ځکه هیڅ یوې عدلي ادارې د ایران پر ضد شکایتونه نه څېړل. د محکمه د هغې نړیوالې خصوصي محکمې پر بنسټ رامنځته شوې چې په 1968 میلادي کال کې د برټراند روسل او جین پاول لخوا جوړه شوې وه. سو په ویتنام کې د امریکا جنگي سابقه وڅېړي. د محکمه به په هغو اعدامونو تمرکز وکړي چې له 1971 میلادي کال نه تر 1979 میلادي کال پورې د خمیني د حکومت لخوا شوې چې پکې د ښځو او نارینهو په ګډون سیاسي بندیان په ډلیزه توګه وژل شوې دي. ګارډن ورځپاڼه د بخښنې د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې لیکي چې یوازې د 1978 میلادي کال په اوړي کې 4,500 کسان چې پکې د کین اړخو ډلو تنکي ځوانان هم شامل وو وژل شوې دي. د محکمې پر رهبری کمیټه کې برتانوي وکیلان پروفیسر جان کوپر، د جرمونو د نړیوالې محکمې پخوانی سارنوال سر جوفری نایس او قانون پوه ګریشام شامل دي. نایس وویل چې د دوو پړاوونو د محکمه یوازې د یو ریکارډ د پریښودلو لپاره نه جوړیږي بلکې د ایران رژیم به د انساني ضد جرایمو لپاره مسؤول وګڼي. د محکمې لومړی پړاو د 10 کال په اوړي کې په لندن کې جوړ شوی وو. شاوخوا 15 عیني شاهدانو چې پکې ژوندي پاتې شوي بندیان هم شامل وو په محکمه کې په حاضرېدو او یا هم د ویډیو له لارې شواهد وړاندې کړل. ګارډین لیکي د دې محکمې وروستی پړاو به د روانې اکتوبر میاشتې له 15 تر 18 نیټې پورې جوړ شي. په ایران کې اتیاو ملسیزه د یوې خنړی لسیزه په نامه یادېږي. په زرګونو کسان وژل شول او شکنجه شول. په ځینو مواردو کې کورنۍ ته وویل شول چې ورشي او د دوی جسدونه تسلیم شي. په 1988 میلادي کال کې په خبره شوی فتوا کې حکم ورکړل شوی و چې هر هغه څوک لکه د مجاهدینو په شان چې له رژیم سره جګړه کوي مرتد دی، او لکه څرنګه چې خمینی باور درلود کچېرې دوی اسلام ونه مني نو ټول باید ووژل شي. په لندن کې میشت یو وکیل حمید صابی چې په 1999 میلادي کال کې له تهران څخه تښتېدل وویل چې اکثره بندیان نه پوهېدل چې څه پېښېدونکي دي. د دغه وینا کلونه تیر شول څو د قربانیانو کورنیو خپل ځواک منظم کړ. دوی په ایران کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو رپورټر او د بشر د حقوقو کمیټې ته لیکونه واستول، خو هیڅ دلچسپي نه درلودله. نو دوی بیا د محکمه جوړه کړه. په لندن کې د محکمې غونډه په ژوندۍ بڼه خپرېدلې او په وروستۍ ورځ د نړۍ په کچه په زرګونو خلکو دا بهر وکړ. ځینې کین اړخو ډلو په دې محکمې انتقاد کړی او ویلې دي په داسې حال کې چې اسرائیلو خبرداري ورکړه چې د ایران په اټومي تاسیساتو حمله کوي، دوی د تهران پر ضد په کرکه کې د زیاتوالي هڅه کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته د القاعده مشر اسامه بن لادن تر کلونو د ابتابات په یو کور کې پټ ژوند تیر کړی وو، خو د وژل کېدو نه څو ورځې وړاندې هغه یوې جنۍ لیدلې وو او له دې له امله اسامه ډېر په تشویش کې وو، تر دې چې د کور د کمرو نه د کور انګن ته به هم نه راوتلو. دا جنۍ څوک وه او څنګه د اسامه بن لادن د خوب تر کوټې رسیدلې وه؟ په دې اړه ټلیګراف رسپانه یو رپورټ لري چې
برطانوي ورځپاڼه ټلیګراف په خپل یو رپورټ کې لیکي د القاعده تنظیم مشر اسامه بن لادن د نخښه کېدو نه څو نه وړاندې د خپل کمپاونډ نه له ویرې له امله پښې د باندې نه ویستلې، تر دې چې د خپل استوګنځي انګړ ته به هم نه وتلو. ورځپاڼه لیکي یو خپلواک کمیشن چې د حقایقو د راغونډولو لپاره ټاکل شوی په تیر یو نیم کال کې د پاکستان د پوځي افسرانو او د اسامه بن لادن د میرمنو نه په دې اړه پوښتنې کړې دي. ټلیګراف ته د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکي ویلي بل هیڅ چاته د خبره نه معلومات چې د نړۍ تر ټولو مطلوب کس په دې خار کې پناه اخیستې ده. د ورځپاڼې په باور له دې ښکاري چې د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې په دې معامله کې ښکېلې وي. ورځپاڼه لیکي د اسامه بن لادن په کمپاونډ کې دننه داغه دوه کومک کوونکي د خپلو کورنیو سره اوسېدل. یوه ورځ د یوې کورنۍ یوه ماشومه هغه مخصوصې سیمې ته ورپورته شوه چې د دوی لپاره ممنوع ګرځول شوې وه، او هغې هلته د القاعده مشر اسامه بن لادن ولیدلو. د پاکستاني سرچینو په حواله دغه جنۍ هغه مهال اسامه بن لادن نه پیژندلو، خو څو ورځې پس چې په ټلویزیون تصویر وکتلو نو یې پیژندو. لدی وروسته په کمپاونډ کې دننه د اسامه بن لادن په موجودګۍ کې یو امنیتي کانفرنس وشو. په پایله کې اسامه بن لادن ځان نور هم راټول ک او د کمپاونډ په انګړ کې د معمول د تمرین نه هم لاس په سر شو. بیا هغه د تیر کال په مئی میاشت کې د امریکایي کمانډویانو لخوا ووژل شو. هغه مهال عمر 45 کالو. ټلیګراف لیکي په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن استوګنځی د پاکستان د مرکز اسلام آباد نه د 1.5 میلو په واټن کې دی، او دا د پاکستان د مشرانو لپاره د لوی شرم ځای و. وروستي راپورونه خوایي چې اسامه بن لادن د همداسې پټ اوسېدو پر مهال د 4 نورو اولادونو پلار شوی هم و. په امریکا کې کره کتونکي پاکستان ته ګوته نیسي چې د القاعده د مشر په اړه دوی چې څومره معلومات ښکاره کوي تر دې زیات ورته معلوم دي. ورځپاڼې د امریکې په جارج ټاون پوهنتون کې د پاکستان د چارو د یوې کارپوهې کریسټین فایر نظر هم اخیستې چې وایي که د پاکستان د استخباراتي ادارې اوسمهالي مشران په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ نه خبر نه وو، نو ډېره ممکنه ده چې د پوز او د پولیسو او د استخباراتو پخواني مشران دې په همدې قضیه خبرو.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
و اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. د پاکستان د پټرولیم وزیر ډاکټر عاصم حسین وایي نن سبا د اقتصاد دور دی او که دوی ته د هند نه د تیلو په اخیستلو کې ګټه کیږي نو دوی به یې خامخا اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي تعلقاتو د ښه کیدلو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې یوه مقاله وړاندې کوي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د پاکستان د پټرولیم وزیر ډاکټر عاصم حسین تیره هفته د ډیلی دوره وکړه. داسې ښکاري چې هیواد یې د هند نه د تیلو درآمد کولو ته لیواله دی. په دې وروستیو کې د دواړو اټومي قوت لرونکو هیوادونو ترمنځ اقتصادي تعلقاتو ته د ودې ورکولو هڅې روانې دي. پاکستان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې هند ته د غوره هیواد درجه ورکړې ده. دا راز هند د روان کال په اپریل میاشت کې پاکستانی کاروباریانو ته خپل هیواد کې د سرمایه کاری کولو اجازه ورکړې ده. رپورت د پاکستانی چارواکو د خپلې وای د هند نه د تیلو پر اوړلو د منځني ختیځ د هیوادونو په نسبت لږه خرچه راځي چې د یو ناسرګند چارواکي په وینا د لړکې په پاکستان ته ډیر بچت وشي. د حکومتي شمیرو تر مخه پاکستان د تیر کال د جولای د میاشتې نه سا کال د مارچ د میاشتې پوری 10,809 ټنه پټرولیم مصنوعات درآمد کړي دي چې پکې دریمه برخه ډیزل وو. ورځپاڼه لیکي چې د نړۍ په نورو برخو کې گاونډي هیوادونه د یو بل سره د تجارت کولو نه ډېرې ګټې چتوي، خو د پاکستان او هند تعلقات د تاریخي کړکیچ ښکار دي چې یو بل سره یې درې واره نیغ په نیغه جنگ کړي او په 2008 کال کې په ممبئی ترهګر بریدونو د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور خراب کړي دي. ورسپانا د ډاکټر عاصم حسین د خپلې وای چې اوس د اقتصاد دور دی او که دوی ته د هند نه د تیلو په اخیستلو کې ګټه کیږي نو دوی به یې خامخا اخلي. خو ورسپانا وای چې د نوموړي د دې خبرو باوجود په دواړو هیوادونو کې ځینې داسې پالیسي جوړونکي شته چې د اقتصادي تعلقاتو ښه کیدلو په لاره کې خنډونه پیدا کولی شي. د مثال په توګه ځینې خلک به دا اندېښنې څرګندوي چې که د هند سره په مستقبل کې بیا تعلقات خراب شي نو دوی به د تیلو لپاره د بحران سره مخ کیږي. ورسپانه لیکي چې د هند او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ښه کیدلو کې اقتصاد لوی کردار ترسره کولی شي، خو دې لړکې به دا ضروري وي چې د اقتصاد تر څنګه د کشمیر په شمول د خپلو ټولو سیاسي مسلو د هواري لپاره هم هلې ځلې جاري وساتي.
زمونږ همکار منور شاه وو او رازو د نمونیا په اړه یو رپورت ته د پاکستان حکومت د نمونیا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو نوی ویډیا ویکسین معرفي کړی چې په ملک کې د 15 کالونو کم عمر ماشومانو په عمر کابو اومندل شي. په دغه هیواد کې یو شمېر ماشومان د نمونیا له وجې مړه کیږي او ډاکټران وایي نمونیا په ټوله نړۍ کې د ماشومانو لپاره یوه مرګونې ناروغي ده. نور تفصیل د رابیا اکرم خان په رپورت کې.
د صحت نړیواله اداره یعنی WHO مطابق چې پاکستان کې هر کال د نمونیا د ناروغۍ له وجې تقریبا 80,000 ماشومان او په نړۍ کې 13,000,000 د 15 کالونو کم عمر ماشومان د دې بيمارۍ له وجې د مرګ ښکار شي. د نمونیا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت یو نوی ویکسین معرفي کړو چې ورته نیموکوکل کانجوګیټ ویکسین وایي. اسلام آباد کې د کامی API پروګرام مینیجر ډاکټر زاهد لارک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د جنوب ایشیا هغه وروستی مرګ دی چېرته چې دا ویکسین په لومړي ځل معرفي کړی شو. د نوموړي په وینا چې دا ویکسین به یو شمېر ماشومان د مرګ بچ کړي.
ګلوبل الائنس فار ویکسین ایمونایزیشن یا گاوی پاکستان ته د 2.8 میلیون ډالرو ویکسین ورکړی دی او په دې کې 15% شیئرز د پاکستان د حکومت دی. نیشنل ایمونایزیشن ټیکنیکل ایڈوائزری گروپ پاکستان کې د نمونیا ویکسین په کال 2008 کې سفارش کړی وو. هغوی په دې ویکسین تحقیق هم کړی وو او وی ویل چې دا پاکستان له ضروری دی. نو حکومت په هغې کار وکړو او اوس دا موږ پاکستان کې شروع کړو.
پاکستان کی د صحت نړیواله ادارې یا WHO EPI د سانګي مشر ډاکټر کمرول حسن مشال ریډیو ته وویل چې په دې حق له د WHO مرسته د پاکستان حکومت سره دي او دا ویکسین د نمونیا د خاتمې لپاره ښه کار کولی شي.
دا د نمونیا ویکسین به تقریبا هغه 15,000 ماشومان د مرګ نه بچ کوي کوم چې د نمونیا په مرض کې اخته دي، او دا به هغه 1400 ماشومان هم د مرګ نه بچ کوي څوک چې د مازغو په پړسوب یا گردنتوړ بخار کې اخته دي. نو دا ویکسین به هر کال د 15 کاله نه کم عمره 20,000 ماشومان د مرګ نه بچ کوي.
نوموړي زیاته کړه چې د دې ویکسین نرخ ګران دی او دا د پاکستان حکومت لخوا ویډیا لګول کیږي، نو خلک دې د خپل ماشومان لپاره د ویکسین نه فائدې قاعده وچت کړی. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ستاسو ستونزې
زوړ تا کار جون یو څو کې داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو په اړه اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوس هم زه مومند ایجنسی ته چرته چې د نهکی کنډاو او د غر په سر سړک تیر شوی دی چې د تلونکو ولس لپاره ډیر خطرناک دی او دغلته خلک وایي چې په بیلابیلو وختونو کې ترې ګاډي له بره نه لاندې کندو ته پریوتې دي چې دوی ته یې مالی او ځاني زیانونه هم رسولي دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
دا بره محمد ایجنسی ولس وای ناقی کنډاو چې په بره محمد ایجنسی کې جوړ دی او سړک هم پکې تیر شوی دی لارې ډېرې خطرناکې دي. سو وار ترې ګاډي د بام نه لاندې ګړنګ ته پریوتې دي چې ډېر ولس پکې مړ شوي هم دي. د دې کنډاو د پرې کولو لپاره نن نه لږو زیات اته کال وړاندې د هغه وخت گورنر سید افتخار حسین شاه اعلان هم کړی و، ولی عملي جامه ورته وانغوستلې شوه. پرون د دې غر د پرې کولو لپاره د محمد ویلفیر ارګنایزیشن د سوري دلاندې بیلابیلو سماجي تنظیمونو مظاهره وکړه. سلیم سردار چې د محمد یونین صدر دی او د ترقی د کارونو لپاره هلې ځلې کوي.
نو اوس موږ دوی سره بالکل دوستو خبره وکړه. اوس باندې موږ په میمنډۍ کې واکو کو په دې باندې زموږ ټول قوم خاموش ترې کو واکو. موږ حکومت ته هیڅ دا خبره وکړه چې یاره یاره کټۍ تاسو وکړي او که تاسو نه کوئ نو مطلب دا دی چې موږ لږ
مشترم خان مومن هم د سیمې سماجی کارکونکو دی او هغه وویل بیلابیل وختونو کې د دې غر د سر نه ګاډي پریوتې دي چې ولسی وګړو ته مالی او ځاني زیانونه رسولي.
تاسو مالین یې غلانه تقریبا 12 کیلومتره به وړاندې او دا د دې غر د دې کې اکثر اکسیډنټونه کوي کنه مولو نه دي د سلو نه زیات کسان ځای شي مړ شي دي کې تیر ورځ اکسیډنټ شو چې کسان مړ شو او په دې باندې تقریبا باجول جیرو چترال افغانستان کونړ ته دې باندې ګاډي جی راځي.
هم دا محمد ویلفیر ارګنایزیشن صدر میرفضل مومن اویل حکومت کې چترال او په کوهات کې غرونه سوري کول شي نو نه کی چې وړو کې غر دی باید پرې یې کړی.
بل پاکستان څه شته هم د سي خمزوري حکومت نه لګون چې هغه سره یو کټای نشي کولې. تاسو ته پته ده چې چترال لپاره هغه تقریبا یو عرب ډالر خلص کړ. بلکې چترال کې ټول بس پنځه لک خلکو سي دي د دینه به کم نه یو زیات بنې او په دې اړه باندې چې کوم خبره پرو دی دا 30 لک نه پرې دی. موږ په دا نه وای چې ګونه چې دا وسو چتال باندې مخابس موږ نه دي خو په دې باندې خو یو لوی لار ده او د مډر تجارت کیږي دوه ملکونه او سرحدات دي. بل په دې بیا قط مدنیت راځي
او حکومتي چارواکي د دې غرد پرې کول او د ولس په غوښتنه سوای د محمد جنسینا د پارلمان غړي سېنیټر هلال رحمان وای
موږ همیشه د اواز دې ته خو موږ مخکیم دا دغه کړو چې دا کار به شروع کی خو څه موږ پولیټیکل انتظامی چې کوم دا غړي ناکام ده په دې کارونه باندې کارونه خو وی کین تاسو ته پته ده یو مې تر دوه فنګ نه غسر فقې د پر خپل سفارشات کولې چې سفارشات خو ما خیال دي موږ هر امر دې ته وایي دا کار شروع کول دي کار کول دي نو څه فاته کې سکیورټ کمزوري ده او څه موږ د پولیټیکل انتظامی
ولس وایل که حکومت په خپل د غرد پریکړې خرص نه لري هغه به د باجوړ محمد ایجنسی او په دې سړک د تیریدونکو په مرسته د غر په خپل پریکړې خو حکومت دی ورته انجینران ورکړي چې د غر پریکړه څنګه او چیرته پکار ده.
دا مشال ریډیو ده.
زو د افغانستان ننګرهار ولایت ته چرته چې یو شمیر خلک د دغه ولایت په ولایتي شورا نیوکی کوي چې په تیرو دونیمو کلونو کې د ولس لپاره هیڅ هم نه دی کړی. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د مدني ټولنو یو تنفال غړی تاوس خان جکړ وایي چې ولایتي شورا داسې سندي کړي چې د ننګرهار ولس ته خیر رسیدلې وي.
څومره چې د ولایتي شورا شانی څومره د غوي صلاحيت او څومره د غوي سره مناسبي هغه هیڅ نه دی کړي. ولس ورته شویرار شوی دی هم دومره څه نه دی کړي. د دوی کارونه د هیڅ برابر
د جلال آباد خر د اسناپو د اتحادی مرستیال ډاکټر نجیب صاحب ساده هم ورته نیوکه لري. وایي چې د ولایتي شورا پورې د ولس توقعات تړلي وو پر هغه پورا راونه ختله.
په ټاکنو کې درغلی نه ورسته ټول ساختارونه په جالي توګه رامنځته راغلل او اوس په ولایتي شورا ولایتي شورا مون په ولایت کې ګورو په ګروپونو تقسیم شوی ده. هغه کس چې خدمات سره رسیدي هغه خدمات ته سره کتل کیږي نه او نور په مجموع کې د ولس هیلې او توقعات چې د ولایتي شورا څخه چې دی مشورې ورکې د تر اوسه پوری هغه نه ته چې نگرانی غوړي تر اوسه پوری نشته. صفر سر زر
د ولایتي شورا یو تنغړی ضابط امیر محمد وایي چې ولایتي شورا په خپلو کې یووالی نه لري، نو د ولس په هیڅ درد نه دوا کیږي.
دغه وخت پوری دی ټول عمر په بې اتفاقۍ کې تیر شو، په ډله ډله بازی تیره شوه. زما دغه وکیلانو نه خواهش دغه دی چې دوی د خلکو په اور راغلي، د خلکو وکیلان دي، د خلکو د خدمت لپاره شپه ورځ سره یو کی او ولس لپاره خدمت وکړي، او د ولس ستونزې دولتي چارواکو ته ورځي.
بلخوا د ولایتي شورا مرستیال مفتی موین شاه شینوار وایي چې دوی خپل مسؤلیت په سمه توګه سرته رسولې، خو دا هم مني چې په ټوله کې د افغانستان اداره د فساد ښکار شوې ده.
د ولایتي شورا د مسؤلیت نه خلک خبر شي، زما په نظر به امکان نه لري چې څوک اعتراض وکړي. موږ خپل مسؤلیت تر سره کړی، دا چې یو څه خامی او کاستی به موجوده وي. افغانستان کې دا یو اجتماعي مسله ده، په نړیواله کچه باندې مو دویم نمبر د فساد ګټلې. مجموع کې اداره فاسده ده، ولایتي شورا د ولایت مقام دی او کو وزارت دی او کو ریاست جمهوری ده.
د زیاتوی چې ولایتي شورا ولست مشورې ورکوي، له هغه پروژو څخه نظارت کوي چې نړیواله مرستندوی موسسې پلي کوي، او د دولتي ادارو چارواکي خپل اشتباهاتو ته متوجه کوي چې دا کارونه په خشان سره تر سره کړی دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته،
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی، د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخه.
او د روان خبرونه په پای کې رازو یو خوندور ریپورت ته. په شبقدر او خوشا سیمو کې په دیو رزو کې د غنو غاڼې شروع شوې دي، او یو شمېر خلک د ګوړې په جوړولو کې بوختي. د مشال یو خبريال مهم دا شان د ګوړې یوې غاڼې ته بوزي، نو راځي چې حال یې واورو.
د شبقدر په سیمه کې د غنو د پریکړې وټونه او د ګوړې غاڼې شور شوې دي. د شبقدر بازار نه د حلیمزه شاباس خان کورنه او عمومي دوابه کې غنی کرلی شي، او کروندګر وای چې دا نقد فصل دی. د ګوړې په غاڼې کې د ګوړې د پخلی د کړي د لاندې اور ورته کون کې ته جوکمار ویل شي، او د شبقدر په کندی پل سیمه کې په یو غاڼې کې کارکون کې جوکمار وای
دما وحاب
او د سم دی
دا ماټي دی ته وای چې دا بس ګوړه پخ شي او دوه تور بولوم دا ډیر سختي ده کنه. نو وسال ته ورته بناسته او دوه دونی مو غنټو کې پور را دي
څه بده دغه دوه دونی مو غنټو ورولې.
ها دوه دونی مو غنټو ورولې
او دوره څه پور پخې
درې
او کړي کې چې کله د غنو شربت پوښ شي، نو هغه بیا اترې تا چولې شي، او دغه اترا لکه د خورو د منګي په شان د خورو جوړوي، او شکل یې د دوی کړي په شان وي. په اترا کې د ګوړې چکای یا غونډاري په لسونو جوړولې شي، او دغه تن چې چکای یا غونډاري جوړوي ورته ګوړي ویلې شي.
څنګه څه ده پدلیق
فضلیق سبق و
اوم ګول شي بس اترې ته وري قسم سبا باندې بس بیا کې چړګي وو وو بس اټینګ جي پاګي باندې میرا کون کو بیا بس چکه کو دي
چکه څنګه کو یا ګرمنه
ال تو بي کرا بس او بو کې لا شنو خو بس چکه کو
پدې غاڼه کې اوس پنګره چې په یو ماشینې په یو اړه غني ورکول، او د حقي شربت په یو وړه ناوکه لاندې په یو صندوق چې جمع کېدل، او د غني پوک یا خشاک په بل اړه توتو. دغه بابا ته د کروندګری په اصطلاح کې پیړ مار ویلې شي.
نه دا واخله غني راخلو په کې ورکو، او دا غاڼه کې ماشین کې دې کې لاس نسی رسړینا دې کې خوګي کې پکې د سې چې بدغی هر یو جو کې لاس اخته پیړ لاس اخته غړې لاس اخته هر یو کار سخت.
دغه ته سمره ټیم
دا تقریبا یو گھنٹہ کے بیٹھا کیے گی
اور 100 روپے ادھر کہہ دیتے پہلے
کہہ دیتے سیر پورا کئی
پورا پترے او پخپل اوگا یا د خر په کجاو کې او یا په سنڈا گاڑی کی گانا تورسوی دو ځوانانو دغه شان غنی گانا تورل او وای ویل
دا خصخ کاری کنه دا چنیر روان کی ټوله اور پرته جی بیا سپینه
ودا څنګه تاسو په سبان دیری به څنګه
لور لور په لور ریو څوګه شاله وړي څوګه سپینه وړي څوګه ما سنگ وړي څوګه سنگ وړي
او تاسو په څوګه سي درکې
څه نه لور پین نه راکې دا خپل مال لور باندې کنه
عمران غنی ونګو غریبو اس دې سپین ګو اس غنی دراوډو په تری ولراډو پاندې نه به خپل کور ته وړو مال دا را سرویر په
او یو تن چې په وټ کې یو غره غنی ریبلیو د حکومت نه وو غوښتل
او حکومت نه دا غوښتل مطالبه را چې د ګړو ریټونه نشته لارې یا طرف ته باندې افغانستان په ټول ریټونه له سیوا کې خوري ګرانی دي د مزدور خرچه سیوا ده نو موږ دا حکومت ته دا درخواست کوو چې موږ نه پاره لګریټونه خو کې
دغه کاروندګرو وینا چې په خوا خود بجلی یا د جنریټرو ماشینونه نه نو ټول ورځ به د غویانو په مرسته غنی تاووله ولی اوس د غنی د ماشین سہولت د هغوی هغه مشکل ختم کړی. Thank you.